أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.
ده آيات كريمة ده سورة أعراف سلور فنزو سم آيات دي. فده آيات كريمة كي الله جل جلاله وإنسانان تدا بيان كوي چ ټول عالم الله پیدا کړی دی، اسمانونه او مځکه الله تعالی پیدا کړی دی، او دغه اسمانونه او مځکه چې الله پیدا کړی دی دا ټول په شپږ ورځو کې پیدا کړی دی. دا بیان الله تعالی ذکر کی په مخکې آیاتو کې الله جل جلاله د جنت او د دوزخ بیان وکړي، او په هغو بیانو کې د مسلمانانو د جنتانو تر مابین چې کومې خبرې راځي د دې بیان یې هم وکړي. همدا ډول الله جل جلاله چې دوزخیانو ته څومره سخت عذاب ورکوي دا غ سخت ترین عذاب بیان یې وکړي، او جنتیانو ته چې څومره خوږ ژوند ورکوي دغه خوږ ژوند بیان یې وکړي. دا چې الله تعالی و انسانانو ته چاته دومره ښه خوږ ژوند ورکوي چاته دومره سخت عذاب ورکوي دا په دې معنی نه دی چې الله جل جلاله نعوذ بالله ظالم دی، یا بلکې د الله جل جلاله دغه کړنې د عدل او انصاف کړنې دي، د دې لپاره چې دغه د عدل او د انصاف خبرې ښه ثابتې سي، د دې لپاره چې د نافرمانو بندگانو بدی ښه ثابتې سي، د دې لپاره چې د هغه نیکو انسانانو شوالی ښه ثابت سي، الله جل جلاله و انسانانو ته فرمایي وایي تاسو د الله اطاعت ځکه وکړي تاسو کچیری د الله تعالی متعین بندگان سی ښه بندگان سی ډیر بشیاس، او کچیری نافرمانه بندگان سی ډیر بد خلق بیاس. ځکه تاسو الله دا خداس الله نه دی لکه د نورو بتانو چې د ځانه جوړ کړی دی، بلکې دا هغه الله دی چې اسمانونه پیدا کړی دی، دا هغه چې الله دی چې مځکه پیدا کړی دی، او دا هغه چې الله دی چې ستوري پیدا کړی دی، دا هغه چې الله دی چې لمر او سپوږمۍ پیدا کړی دی، دا هغه چې الله دې ځمکه په یو داس انداز کې جوړه کړې ده چې د خلکو د گزارې کولو لپاره گزارې جوګه ده. نه د ځمکه داسې سخت ده لکه ډبره، که چیرې مخ د ځمکې ټوله داسې کلک وای لکه ډبره د خلکو به څنګه ژوند پر کولی، نه به خونه پکښې جوړېدلی، نه به کښت کرونده پکښې کېدلی، او نه به خلک پر ګرځېدلی شوای. د الله تعالی عظیم قدرت دی، ته وګوره د ځمکه دغه سخته نه ده جوړه کړې، که چیرې دغسې سخته مځکه جوړه سوې وای پر مځکه باندې به د خلکو ژوند ګران وای، او نه یې دا مځکه داسې نرمه جوړه کړې ده لکه اوبه چې خلک په ننوځي، که چیرې دومره نرمه وای دا مځکه بیا به هم ګزاره پکښې ګرانه وه. دا د الله تعالی ستر قدرت دی، دا د الله تعالی ستر قدرت دی چې اسمان یې پیدا کړی دی، لمر یې راپورته کړی دی، سپوږمۍ راپورته کړي په یو داسې عجیب انداز کې چې یوه دقیقه نه مخکې کېږي نه وروسته کېږي، او دا اوه اسمانه اوه مځکې چې الله تعالی پیدا کړي دي دا یې په شپږ ورځې پیدا کړي دي. شپږ ورځې تفسیر شریف لیکلی دی، وایي الله جل جلاله ټولې مځکې او د مځکې هغه اصل هغه په دوې ورځې پیدا کړي، په یکشنبه او دوشنبه باندې، په سه شنبه او چهار شنبه باندې. بیا د مځکې چې کوم ضرورتونه دي هغه لکه غرونه غونډیانې و پورته و کښته و شلې اوبه درختې معدن تمام شیان چې د مځکې ضرورت دی دا په سه شنبه او چهار شنبه پیدا شو. اسمانونه اوه اسمانه دي، دا اوه اسمانونه دا بیا د پنج شنبې او د جمعې په ورځ پیدا شو. یعنی دا اوه اسمانونه اوه مځکې ستوري لمر سپوږمۍ ټول ضرورتونه د مځکې غرونه هواوې اوبه معدن دا ټول الله تعالی په دې شپږ ورځو پیدا کړل. په دې شپږ ورځې الله جل جلاله تمام هغه ضرورتونه پیدا کړل چې د انسان ورته ضرورت دی. په دې ځمکه کې کښېښول د انسان دپاره د دې ضرورت پیدا نه شو چې دی چا ته محتاج شي. ولې تاسو وګورئ په دې ځمکه کې تر اوسه پورې انسانان چې څه شیان راکاږي ګرده د ځمکې سره کاږي، موټران جوړوي دا اوسپنه د کومه ځایه راوړي د ځمکې سره کاږي، المونیم د ځمکې سره کاږي، مس د ځمکې سره کاږي، زر سپین زر او سره زر دا د ځمکې سره کاږي. ځنو هغه څه خزانې چې په ځمکې کې پرتې دي د دنیا دا ټول شیان د دغه ځمکو د خزانو څخه انسانان راپورته کړي، که بنګلې جوړوي، که باغونه جوړوي، که کورونه جوړوي، که موټران جوړوي، که اټم بم جوړوي، که طیاره جوړوي، دا ټول شیان دا د ځمکې څخه دا انسانان راپورته کړي او په دې ځمکې کې الله ورته پیدا کړي دي. انسانان یې لا نه وه پیدا کړي، دا ټول شیان الله ورته پیدا کړل، مځکې ورته برابره کړل، هوا یې ورته معتدله کړل، نه ډېره یخه چې پکښې یخۍ سي خلک، نه ډېره توده چې خلک پکښې وسوځل سي، دا ټول شیان یې ورته برابر کړل. لمر یې پر راوخېژوي، دا د دې دنیا ګروپ دی، د شپې ګروپ یې سپوږمۍ ده، دا یې ورته راوخېژوي. ورېځې یې ورته برابرې کړلې، باران یې ورته برابر کړي، چینې یې ورته راجوړې کړلې، بیا یې انسانان پیدا کړل. نو یو داسې واکمن ذات دا چې کله و انسانانو ته امر وکړي چې زما اطاعت وکړي او بیا یې انسانان اطاعت ونه کړي او دغه انسانان بیا دغه الله دوزخ ته واچوي، دا ظلم نه دی، که د الله تعالی دومره لوی احسانونه دي ورسره. او که چیرې د دغه الله اطاعت یو چا وکړي، دا هیڅ وعده خبره نه ده چې دومره طاقت او قدرت لري هغه الله دغه انسانان جنت ته هم اچولی شي. یو مطلب پکښې دا دی، دا بیان الله د دا مطلب دپاره کړي، دا یوازې د علیه السلام د زمانې د خلکو لپاره نه و، دا زما او ستا دپاره هم کتاب دی. او په دغه آیت کې چې الله دا بیان کړي، په دې کې یو پیغام دا هم پروت دی، وایي انسانانو تاسو په شو غوږو باندې واورئ، یو ذات چې دومره قدرت لري چې د نیسته څخه هسته دنیا راولي، د مځکې هیڅ وجود نه و، د اسمان هیڅ وجود نه و، د انسانانو د غرو هیڅ وجود نه و، الله د نیسته څخه یو دومره لوی عالم و هسته راوستي، وجود ته راوستي، یو داسې ذات چې دومره لوی عالم پیدا کولی شي. نو هغه دا کوچنی انسان که مړ سي بیرته ژوندی کولی هم سي. نو ای انسانانو، تاسو بې پروا مه اوسېږئ چې موږ مرستو نو مرستو، بیا نو ژوند نسته، بیا محاسبه نسته، بیا حساب و کتاب نسته. یا تاسو داسې رب لري، داسې الله لري چې دا ټول عالم ای پیدا کړي، نو ته هم پیدا کولی شي. راځو د آیات ترجمه ته. الله عز وجل فرمایي، ای انسانانو، تاسو بې پروا مه اوسېږئ، تاسو غافل مه اوسېږئ، تاسو خپل یقین ټینګ کړئ، ټینګ باور و عقیده ولرئ چې موږ فیصل پرسته څوک نه یو. ان بشک ربکم رب ستاسو چې دی الله، الله دی تاسو رب، الله دی دا داسې الله دی، څنګه الله دی، الذي هغه الله، خلق السماوات چې پیدا کړي دي و اسمان، والارض او ومزکی، فی سته ایام، پشپژ ورځو کې دا داسې الله دی چې و اسمان او مزکی پشپژ ورځو کې پیدا کړي دي، او تر دې ورسته بیا عرش پیدا کړي دي، ثم ورسته استوا، برابری وکړل الله علی العرش، پر عرش باندې څنګه برابری پر عرش یې وکړل، داسې برابری یې وکړل چې زموږ عقل او فکر کار نه باندې کی. دا د انسانانو د عقل او د فکر وتلې خبره ده. د الله جل جلاله کلام لکه څرنګه چې ذکر دی په هغسې معنا باندې ترجمه کیږي، خدا چې د استوا کیفیت به څنګه و، لکه یو باچا چې پر تخت کښېني یا یو انسان چې پر تخت کښېني، د الله تعالی استوا داسې نه ده. الله تعالی موجود دی، څنګه موجود دی، لکه انسان یا الله تعالی داسې دی لکه لمر یا الله داسې دی لکه اسمان یا الله داسې دی لکه ټول عالم یا، نو څنګه دی د الله تعالی وجود د انسان تر عقل وتلی دی، انسان یې نشي درک کولی. چې الله عز وجل د استوا خبره کړې ده، نه هغه استوا انسان درک کولی شي، نه د الله تعالی وجود درک کولی شي، دا تر عقل او تر قیاس لوړې خبرې دي. خو دومره خبره انسانانو ته په کار ده چې الله وپېژني چې الله موجود دی. بس الله تعالی عرش پیدا کړي، پر عرش استوا وکړه، کما یولیکو لجلال شانه، لکه څرنګه چې د الله سره مناسب دی. داسې استوا نه ده لکه د دنیا ده، او نه داسې استوا ده چې انسان په پوس په دې باندې د الله علم دی. او داسې الله دی، یغشی اللیل النهار، یغشی چې پټوي اللیل شپه، النهار په ورځ باندې. داسې الله دی چې شپه راسي د شپې په تعقیب کې ورځ راسي، ورځ چې راله شپه پټه کړي، توره تیارې وي هغه روشنایي رڼا وګرځوي. کله چې ورځ راسي او ورځ تېره شي، په ورځ پسې بیا شپه راسي، شپا بیا ورس پت چکی تو رتیارا راولی دا کار چوکی اللہ یک کی اوبل چوک دعوی کی اگر جرا گو چی دا در طول دنیا قوتون چی سر یوزائی سی یوزائی سی یوزائی سی ما شام چی شپا رازی دیگی دا شپا بند کی چی یا شپا جی نرازی ورس گراس او کچی دی شپا بی یو چوک ورس کوالی نسی کوراز یو چوک شپا کوالی نسی دا قدرت دا اللہ سر دی نتاست دا غا اللہ عز و جل ربوبیت و فیشنی او تاسو به پرواز باندې مکوي دا دغه الله د ذات سره دا مناسب ده چې انسانانو ته هم سخت عذاب ورکي او هم لوی لوی ثوابونه ورکي او دغه ذات پر دې قادر دی چې انسان مړ سي بیرته ژوند دی یو غشي پټي اللیل شفا النهار فورز باندې یتبو چې طلب کی دا شفا هو دی ورځ لره حسیسا په چابکی سره یعنی دا چې دا شپه ورځ نه منځ د شپه راځي دا داسې نه دی چې ورځ ولاړه بیا به نو ساعتونه ساعتونه خلک شپې ته انتظار کوي چې ته به د شپه څه وخت راځي یا داسې متصل دی چې دا ورځ څنګه ځي شپه پسې راځي چې شپه ځي هغسې ورځ پسې راځي داسې منظم د الله تعالی قانون روان دی یعنی په سل کاله کې یو څوک یوه دقیقه نه شي ښوالی چې شپه وځنډېدل او ورځ ناوخته ولاړه او شپه ناوخته راغله یا شپه ناوخته ولاړه ورځ نا وخت راغله یا شپه وختي ولاړه او ورځ هم ژر ورته راغله داسې نه دي پېښ شوي بلکې پر دقیق وخت باندې د شورا شانوالي لپاره لا یوه خبره کوم نن چې کوم تاریخ دی د جوزا پنځم یا شپږم یا اووم تاریخ وي هر څو چې وي دغه تاریخ تاسو راواخلئ معلوم یې کړي بیا د باندې ورسي پر اته بجې باندې مثلا یا پر نه یا پر لس پر هر څو بجې چې ستا زړه غواړي هغه وخت ما زه نشانه کړه اغمری بجه او دکیکه او ثانیه نشانی که او سایه هم اندازه که یو کلم ودروه یو لویش ودروه یو لرگی ودروه اندازه یا که لرگی دا سایه هم اندازه که چه مثلا پر پر ات بجه بانده دا دیر سانتی لرگی سایه لس سانتی و دا سه معلومه که چه دا لس سانتی که تر لس سانتی دا سانتی صدره میسه کم یا زیادی و اغم و سرولی که چه دقیق که در تمعلوم است یواز ذره نزیاتی نکموی داغ کلم یا داغ لرگی دستا سرکشیر ده آغا لکلی هم سرکشیر ده چه ایر دینیسی تاریخ هم سرکشیر ده دیرش کال بعد بیرته در جوزا پر پنزم تاریخ بانده پر پر اتبجه بانده آغا لرگی را واقلا ویده روا او سایه او گره نیم ملی با نزیات سوی نبا کم سوی دیرش کال لانده سکه چه دیر زر کار تیر سی بیا با هم دا جوزا پر داغا پنزم تاریخ بانی پر دا غونه با جو باندی داغا دا سایه اندازه نیم ملی نکم اینه با زیاد دا دا لطالا قانون دی دا دا لطالا برق دی دا دا لطالا المر دی دا سی ندی لکه دا انسانانو دا چیو آفتا برقی نی آفتا نی بلکه دا لطالا نظام دی چه دیر زر کالا که تیریشه که دیرش لکه کالا تیریشه یو ثانیه د ثانیه پنځه سمه پټه به د مخ کې جنبه ورسته د هیڅ چانه دی فیاد په زور کورونه چرسیوی دی چې یو ورځ لمر قضا شو نه راوخته د هیڅ چانه دی فیاد چې ورځ پوزمې نه راوخته الله تعالی خلق ته دغه شان شي وای تاسو ولې پر دې باندې وړاندې یاست دې ته ولې د ګوري د الله تعالی په قدرتونو کې ولې فکر نه کوي الله عز وجل فرمایي والشمس او المر الله پیدا کړی دی والقمر سپوږمې پیدا کړی دی والنجوم مستور پیدا کړی دی مسخرات تابیدی بی امره پا امر سرد اللہ المر سپوشمی ستوری دا طول اللہ دا تابیدی اللہ خبردار اوسی لہو دی اللہ لر الخلق پیدایش دی والامر حکم بی دا تمام عالم چا اللہ پیدا کردی دی دا تخلیق دا چا دی دا اللہ دی بیا چا اللہ پیدا کی دا دی پیدایش دا خورس تا بیان و حکم سر پرستی دا چا دا دا اللہ دی چا اللہ سوائی اغسب کیش اللہ چا سنگ ارادہ کی اغسب کیش تبارك الله رب العالمين تبارك دبرك تخاوندي الله الله جل جلاله داس الله رب العالمين چرب د مخلوقات دي الله عز وجل دبرك تخاوند ذات دي چې دمر مخلوقات یې پیدا کړی دي دمر عالمون یې پیدا کړی په هر صورت باندې په دې آیاتو کې شکار شکار شیان الله عز وجل و انسانانو ته بیان کړل چې لوی یې هم ویني کوچنی یې هم ویني پو نا پوی وینی نرو شزی وینی زوان و سپنجر ای وینی چول دا شیان وینی او شکار شکار شیان دی پا دی شانو دا ارچا سر خلاصی شی نو دا دغس شیان و شکار شکار شانو پا وجود کی یو چوک باید بی پرواو نو سی شی دا دی پکر و سرائی چی زیو پالوم که لرم یو حساب را تا بولی او مرگ رازی دا مرگ روز تا بیاشون رازی دا پکر باید دا انسان سر و سرائی پا دی پسی آیات کریمه کی اللہ جل جلالهو و انسانانو تا یو بلا خوش خبری هم بیانوی هغه خوش خبره دا ده چې دومره لوی ذات چې دومره کارونه کولی سي، داسې ذات په دغه اندازه باندې رحم هم زیات لري، او دغه ذات چې دومره لوی کارونه کولی سي دا نهایي ته زیات غني دي، دومره غنا الله عز وجل لري چې دا ټول انسانان که د الله څخه شیان غواړي الله ورته فرمایي وای ای زما بندګانو تاسو به په غوښتلو ستړي سي، خو زه ستاسو د دعا په قبلولو او تاسو ته د شانو په درکولو باندې نه ستړی کیږم. الله عز وجل داسې غني ذات نه دی لکه په دنیا کې چې یو باچا غني وي یا یو بل تاجر غني وي او خلک ګرځي غوښتنې ځینې کوي، خلک ګرځي مالونه ځینې غواړي، خلک ګرځي خپل ضرورتونه په پوره کوي، داسې نه دی. ځکه د دنیا هر څومره واکداره هر څومره مالداره چې هر څومره مال لري که خلک ځینې غواړي یو وخت د ده مالونه خلاصیږي، یو وخت دی دې ته اړ کیږي چې خلکو ته جواب ورکړي چې تاسو څونه غوښتنې لري ستاسو غوښتنې خو زه نشم پوره کولی. او الله داسې ذات نه دی، الله داسې ذات دی و ای زما بنده چې هر څومره ته زما څخه غوښتنې کوې په هغه اندازه ستاسو خوشحاله کیږم، څومره چې ته ماته خپل احتیاج ثابته په هغه اندازه باندې زما ستا سره محبت دی، او ای زما بنده هر څه چې ته غواړې هر څومره چې ته غواړې ته به په غوښتلو ستړی سې، خو زه ستا د غوښتنو په ورکولو نه ستړی کیږم، ډېر ډېر شیان غواړم. الله غني دی او د الله عز وجل غنا هم ثابته ده، او د دې تر څنګ رحیم ذات هم دی، سخی ذات هم دی، جواد ذات هم دی. جود جود هغه څخه ته ویل کیږي چې څوک د یو چا سره احسان وکړي او بیا د بدلې غوښتونکی نه وي. په دنیا کې خو چې خلک د چا سره احسان کوي یا یې د الله څخه بدله غواړي یا یې خپله د انسانانو څخه بدله غواړي، خو د الله سخا داسې نه ده. الله چې د چا سره سخا کوي هغه د هیچا څخه بدله نه غواړي. الله عز وجل په دې آیت کریمه کې و انسانانو ته دغه اعلان کوي چې تاسو د خپل رب څخه غوښتنې لرئ، دعاوې ورته کوي، ډېرې ډېرې ورته کوي، د الله خزانې نه خلاصیږي، او نه الله عز وجل نعوذ بالله بخیل دی، بلکې هر څومره ډېرې غوښتنې چې ځینې کوي په هغه اندازه باندې د الله محبت ستاسو سره زیاتیږي. تاسو د آیت ترجمې الله عز وجل فرمایي ادعو تاسو بولئ ربکم رب ستاسو دعاګانې ورته کوي، تضرعا فعجزي سر وخفيا او ففت سر فعجزي سر الله تدعا كوي ففت سر الله تدعا كوي ان بشك هو دغ الله چدي لا يحب المعتدين لا يحب فشنغني المعتدين تيري كون كي تجاوز كون تا دعا اڑوان د حکم دي دعا اڑوان د علماء سے تحقیق کړي دي اغه تحقیق دادي چې څوک د الله سے شی غواړي اول شرط پکښې دا دی چې یو څوک په یو خاص اخلاص عاجزي تضرع احتیاج به ثابتي او عاجزي به الله ته کوي. دغه احتیاج ثابتول او خپله عاجزي ثابتول دا په هغه صورت کې کیدلی سي چې یو انسان په خپل زړه کې دا خبره را ملاحظه کړي چې یا الله زه خو و دغه کار ته ضرورت لرم او د دغه کار پروالی یا الله ستا څخه غواړم، نو په دې لحاظ باندې په یو خاص ځای کې په پټه باندې په عاجزۍ باندې په قرار ژغ باندې د الله عز وجل څخه په کامل توجه باندې هغه خپله غوښتنه وکړي. او دغه دعا لکه دا اوس چې زموږ په بعضو خلکو کې رواج دی چې مولوي صاحب دعا کوي او خو به پوهېږي په خپل زړه کې مطلب وي، نو دا نور خلک شاوخوا ګوري یو خوا او بلې خواته، نه دا مطلب دی چې دا اوس مولوي صاحب څه وایي او نه دا مطلب دی چې زه خو الله ته د احتیاج لاسونه ما پورته کړي دي زه د الله څخه غوښتنه کوم. فکر یې په دې کې نه شاوخوا ګوري یو خوا او بلې خواته، څوک داسې په نقام اخته وي څوک په دې شي باندې اخته وي. دغه سړی نو چې دغسې کوي دا د الله څخه شی نه غواړي، دا درواغ وایي، ځکه چې د الله عز وجل څخه څوک شی غواړي نو لږ تر لږه به الله په دې زړه کې متصور کړي او په خپل زړه کې به دا ووایي چې الله ما خو تا ته لاسونه پورته کړي دي او که لاسونه دلته پورته کړي او اخته په نورو شیانو یې خبرې کړي شاوخوا ګوري تا خو دا معنا چې زه د الله ته شی نه غواړم، صرف دا نورو خلکو لاسونه پورته کړي دي ما هم پورته کړي. که چیرې سړی یوازې دعا کوي او که چیرې په مسجد کې د مولوي صاحب سره دعا کوي نو د دعا په وخت کې به اول لاسونه پر ترتیب ایږدي، دا لاسونه به د ځیګر سره برابر د سینې سره برابر ایږدي، نه به داسې ډېر لوړ وي. منتها که چیرې وخت په دعا کې ډېره مبالغه کېدل علی اسلام به لاسونه وړول د اوږو سره بیا برابرول، او په عامو حالاتو کې به لاسونه د زړه پر برابر باندې، او دغه لاسونه چې دي دغه ګوتو سرونه به و قبلې ته برابر وي، داسې به نه وي
تداسی هغه قبله ته برابر نه دي د ادب څخه لري خبره ده دا ګوتی کدا غوږی ګوتی دي او کدا غوږی دي دا به داسې وخت قبله ته برابر یا یو ځای یا جلا ته چیرې داسې وي چې داسې ترتیب وي او یا داسې وي یا داسې چانی ولي دا د ادب څخه خلاف خبره ده یا داسې وي دا بعضې کسان دا د یهود اصلاح د لاسونه داسې کوي پرون تور مورا جوزوان ما وجه کی چدعا ہے تول دا سکر بس آف المازی کی دا اس پرون سعاف دا سکر دا دا یہود رواج دا مناسب ندی بلکہ سرے کل دعا کی نو لاسون پر مختری او لاسون سیدہ نس نو دلتا چدعا دعا حکم اللہ عز و جل خلق تکڑی دی چتا سمات دعا وی کوئی زد دعا وی قبل وم دا خم یو ترتیب لری دا سخنو ندا چی سرے ارشے چی بے ترتیب شروع کی اگر سبا کیش دا مثال پر ڈاول بانی سرے غاڑی چی پکونے کی گروپ و لگی روشنائی جوڑے کی نو څنګه وکی برق به موجود وي دی بلین دا کشی هغه شی چې ګروپ پک شور کول کی هغه به لګی یا په خپل ایستوی یا برقی ور تراولی بیا به ګروپ ورته پیدا کی بیا به بچن وی دا ګروپ لګی شي دا څنګه نه سکه دا لای چې سړی په خونه کې ناس سناریو او چغی کی دا ګروپ تی ولی نه لګی دا ګروپ تی ولی لګی شي یا څو ځلې ګروپ ورته یشي یا څو ځلې لین ورته یشي یا غلط تړلی دا به کله ممکن نه وي چې دا لین ولګی شي نو څوک چې د الله څخه غوښتنه لري هغه یو ترتیب لري هغه ترتیب ادا دی چې په عاجزۍ به د الله څخه غوښتنه کوي فکر به دي جامع وي او دوهمه علماو احسنه طریقه دا بللی ده که د سړي خاصې دعاګانې وي هغه دې په پټه باندې د الله څخه دعا وکړي په قرار غږ په زوره نه په قرار غږ په پټه باندې په یوازې ځای کې په کامل عاجزۍ سره دغه بهترینه دعا ده نو دا د دعا پکې شرط دی او بله خبره دا ده چې دعا یې څوک کوي د دعا لپاره حتما د سړي دا په ذهن کې ورواقع سي چې ډېر وخت دعا وکم هغه دعا نه سي قبوله نو په دې اړه باندې علما کرامو لیکلي دي وایي هر بنده چې دعا تر خوله راوباسي الله جل جلاله قطعا دا دعا نه ردی په درو شیانو کې یو شی خامخا وکړي یا دا چې د کوم شي غوښتنه وکړل هغه شی الله تعالی ورکړي خامخا او یا دا چې په دنیا کې د ته یو ډېره سخته ضربه یو سخت مشکل را روان وي نو الله تعالی د ته نجات ورکړي دا هغه شی څخه وي ساتي دا دعا چې دی وکی هغه شی چې ته غوښتې دی هغه خو ور نه کی مګر یو لوی بلا او سره روان وي الله هغه زنده پکې تاسو به لیدلی یو سړی په موټر کې ناشتي موټر ټکر شوی ګرده د موټر خلک مړي یو سړی بچاو شوی نو دی دا وایي وای ګوره چې کومه ګولای د الله په دربار کې قبل شوی و چې الله داسې نجات ورکړي کله کله داسې وي چې الله تعالی دی عظیم خطر څخه یو څوک وساتي نو دی په ډېر لوړ آواز وای وای بلا او برکت یې نو دغه دعا او تاثیر وي چې چا دعا کړي الله تعالی په هغه غړي د ته هغه شی نه ور پر کړی خدا هغه غوښتنې په بدله کې دا غس بلا سو وسات او یادا چې الله جل جلاله ته ته دعا او بدله په جنت کې ولوي قیامت پر ورځ به د عمل نامه وګوري هغه کم نیک اعمال چې د په دنیا کې کړی دي دا غو بدله خو به وویني او په دې عمل نامه کې به ډیر ثوابونه او ډیر نیکۍ لیکلي داسې نیکۍ به وي چې د بنی کړي او یا په جنت کې داسې نعمتونه ورته ورسي چې د هغه دپاره دا عمل نه یې کړی نو دی به پوښتنه ځینې وکړي د نورو ملایکو څخه چې دغه نیک عمل چې ما ته لیکل شوی دي دا د څه شي دی دغه امتیازات چې ما ته راکړل شوي دي دا د څه شي دی ملایکې به په جواب کې ورته وایي تا په دنیا کې دعا یې کړې وې د هغه دعا او غوښتنې الله ستا په دنیا کې پوره نه کړې دلته په جنت کې ستا په عملنامو کې ولیکلې دا وجه ده چې علما کرام وایي وې تاسو کوشش کوئ زحمت باسي دعا وکوي ډېری ډېری دعا وکوي دعا د عبادت مغز دی اصل د عبادت په هر صورت باندې دعا کول پکار دی ډېری ډېری دعا یې پکار دی که چیرې څوک دعا نه کوي هغه به پروا وي او دعا به پر ترتیب باندې کوي په عاجزۍ به یې کوي او دعا به کوشش کوي پټ پټ آواز به یې کوي په ټیټ آواز به یې کوي الله عز و جل فرمایي ادعو تاسو طلب وکړي د خپلو غوښتنو بلنه وکړي ربكم دربل ادعوا دعاء غالي وكي ربكم ربل تضرعا فاجزي سرا وخفيا ففت سرا ان بشكه دغ الله جدي لا يحب فشن غن المعتدين تري كون كي تجاوز كون كي نو څنګه دي الله تجاوز كون كي نه خوشي تجاوز كون كي دادي چې الله عز وجل ورته امر کی چې تز ما سه غشتنی لرا دعا وی را تکوا دی وای نه کو او یادا چې وی چې دعا وی کی مگر دس شیان غاری چې هغه حرام وی ناروا شیان غواړي سړی چې دعا کوي شرط پکښې دادي چې دا حرام شي دعا به نه کوي حلال شي الله زما مقاصد پوره کړي په روا وکړي په ناروا وکړي نه دا تېری او تجاوز دی یا دا چې دی داسې دعا وکړي چې هغه عقل نه مني مثلا دا وایي چې الله ما اوس پیغمبر کې پیغمبري به ختمه ده نشي کېدلی او دا چې دعا کوي الله ما د محمد رسول الله مقام ته ورسه ته خو نس کې درې د عقل لري خبره یا الله ما ملائکه کې دا تجاوز په دعاګانو کې دي دا باندې کې کم شیان چې عقل مني او دغه د شان سره مناسب وي د داسې شیانو غوښتنه وکړي او یاداسې کوي چې په جنت کې څه نعمتونه غواړي پر هغه باندې قیدونه لدي د یو صحابي زوی دعا وکړه چې الله ما ته په جنت کې د رسته طرف والا سپینه ماڼۍ راکړي دغه یا دغه ته ورته الفاظ یې وویل پلار ما نازنې وکړل چې داسې مه وایه په دعا وکړي په نعمتونو کې قیدونه مه لګوه دا مناسب نه دا تعدا ده تیری دي تجاوز نو الله فرمایي وإن بشك هو ذا الله الذي لا يحب فشل غني المعتدين تجاوزكم في دعاء وك البت هذا حرام الشان دعاء مكة بفروا ما وسيش داس شان دعاء مكة وشاغ عقل نمني في وخبر لا تدي اروان ده فكار ده اغا دا چ دعاء ده فار علماء واي ويت شيان چي اغا په دعاء کې اثر لري يو شي چ اثر پک شي لري اغا دا دي چ توك حرام کړ حرام مالونه خوري هم دا واجه دا چه حدیث کی رازی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی کچیری چوکی وگو علا حرام کلیتا یوسی سلیوس تو روز کوری بای دعا نکبلیش بل حدیث کی رازی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی پا آخر زمانہ کی بدا سی خلق پیدا سی چی دیبا پا سفر بانی ووزی دا سفر پا اوزدو کی بدا مشکلات سرمک سی او لا سنو با اللہ دا پورتا کی او دا سی بوای یا رب یا رب یا رب ایز ما خدایا ایز ما اللہ ایز ما رب الله بده دی آواز نه اوري اوري مګر دی دا دعا به نه قبلي وجب چشمي وجب دا وي چې دا خلق به حرام کړي دا وجه دا علماء دي توصيه کوي چې تاسو د حرام مالو څخه ځان ساتي نو که چیرې د چا مال حلال وي نو په هغه کې د دعا د قبولیت خبره ډیره ده بس آیت کریمه ترازو ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين الله جل جلاله و انسانانو ته وای تاسو په سات پمځکه کې مکوئ فساد فساد دوا ډول دی او اصلاح هم دوا ډول ده ځکه ودوا ډول اصلاح ته ضرورت لري یو ظاهری اصلاح ده یو باطنی اصلاح ظاهری اصلاح د ځکه دا چې الله جل جلاله هم ځکه دا سپیدا کړی ده چې گزاره ور باندې وسی لکه مخکې چې مو بیان وکي الله جل جلاله د دې ځکه د پاک ساتلو لپاره درختی پیدا کړی دي الله عز وجل وګه په زمزکه کې پیدا کړی دي غرونه پیدا کړی دي دا غرونه چې الله تعالی پیدا کړی دي یا دا درخت چې پیدا کړی دي یا یې چنیه پیدا کړی دي یا المر ته پیدا کړی دا څه ساده خبره نه دا څومره چک چک غرونه چې الله تعالی په زمزکه کې پیدا کړی دي یو حکمت پکښ دا دی چې د زمزکه هغه اندازه او طول او ترازو برابر په دې غرو باندې برابر شوی دي د حرکت را ګرځیدل د زمزکه لکه مې خونه غوندي الله پر زمزکه وشتلې دي زمزکه توازن یې ساتلې دي دوهمه خبره دا ده چې دا چک چک غرونه چې دي دا اصلا د دې ټول زمزکه لپاره تالابونه او ټانکیان دي دا ټول زمزکه چې اوبه اخلي الله تعالی دا چې د غرو پر سرو باندې غټ غټ حوضونه تالابونه او ټانکیان ورته جوړ کړی چې ټول زمزکه ته اوبه ورکړي پر دې چکو چکو غرو باندې واوري کېش دا غواوري په دې غرو کې جذبیش دننه الله عز وجل په غرو کې داسې رګونه پیدا کړل چې هغه په ځمکه کې نشه ځمکه یو اړه خو بل اړه په دنیا کونج کونج ته تللی ځینې اوبه ظاهرا په ځمکه راويش ځینې بیا جذبیږي دننه په رګو کې چې په رګو کې چې کمی اوبه ځي لکه په دنیا کې یو منظم د پیپو سیستم داسې الله تعالی ورته جوړ کړی دی ته ځمکه په رګو کې اوبه ولاړ شي ټول کاریزونه ساعان برمې باوړي دا په دغه رګو باندې فعال شي او ظاهرا چې څوک اویم ځکی لري او بندونه وي هغه بیا دا ظاهرا دغه واوره ګرځي ویلیږي په دې لښکانو مندو رودو کې چې خلک ځکی په اوبه وي یعنی دا څه ساده خبره نه ده اوس که چیرې سړی یوازې د غرو پر اهمیت خبرې وي چې په ساتو ساتو نه خلاصېږي چې څومره ګټې الله پخشیږي که الله تعالی دا درخت پیدا کړی د ځمکې لپاره دا د درختو پر ګټو باندې سړی خبرې وي چې په ساتو ساتو نه په ورځو ورځو نه خلاصېږي کچیر الله تعالی خاور پیدا کړی دی یا د خاور رنگ پیدا کړی دی یا ډبري په ګټ کړی دی او یا لند بل پښ پیدا کړی دی یا استوري ورته پیدا کړی دی یا المر اوس وزمی ورته پیدا کړی دی یا هوا او بادونه پیدا کړی دی دا هر شی کتابونه کتابونه پټک دی چې دمر ګټ پښې دا ټول شیان چې الله پیدا کړی دی دا د ځکه اصلاح الله کړی دی دا ظاهري اصلاح ده باطنی اصلاح څه ده باطنی اصلاح ده چې انسان لږ عقل او فکر وکړي چې الله تعالی دا دومره لوی نظام د څه لپاره پیدا کړی دی؟ د دې لپاره پیدا کړی دی چې انسانان دلته ظلم ورباندې وکړي، قتل وکړي، زنا وکړي، غلا وکړي، ناروا وکړي. د دې لپاره پیدا کړی دی؟ یا بلکې د دې لپاره پیدا کړی دی چې دغه منظم او بهترین نظام چې الله پیدا کړی دی پر دې باندې د الله مخلوق د الله اطاعت وکړي، بندگی وکړي. دا باطنی اصلاح د مځکې ده. که چیرې الله تعالی د مځکې ظاهري اصلاح وکړل، که چیرې انسانان پر دغه مځکه باندې واوسېږي، د الله احکام ومني، نو د مځکې ظاهري اصلاح الله کړې ده، باطنی اصلاح هم الله تعالی په خپلو بندګانو وکړه. او فساد هم دوه ډوله دی. فساد یو دا دی چې ظاهران د مځکې هغه څه ضرورتونه چې دي هغه له منځه ولاړ شي، غرونه راچپه شي، پر مځکه زلزله راشي، او په اصطلاح باندې لمر حرارت تیز کړي، په مځکه کشواشنه راشنه کیږي، یا دې ته ورته څه شیان چې پیدا شي د ظاهري فساد دي. او باطني فساد بیا دا دی چې په مځکه کې خلک د الله تعالی عبادت او بندګي پرېږدي، قتلونه کوي، ګناهونه کوي، زناوي کوي، نارواوي کوي. دا فساد په مځکه کې دی. نو تاسو ای انسانانو د دغه فساد څخه ځانونه وساتي. الله تعالی خو اصلاح راوستل، ظاهري اصلاح یې راوستل، باطني اصلاح یې راوستل. تاسو ټول انسانان یې پر فطري ایمان پیدا کړل، وروسته نو تاسو په سات تملا متړئ. د دې هدایت الله کی هدایت ترجمه ترازو. ولا تفسدوا تاسو فساد مکوئ فی الارض فمذکر کی بعد اصلاح ها، ورسته تر اصلاح د جمعی کی. الله تعالی د جمعی کی اصلاح ظاهری هم وکړ، څومره ډیر شیان یې درته پیدا کړل. باطنی اصلاح هم وکړل. اول الله عز وجل د ټول انسانان پر ایمان پیدا کړی، د کافر بچی هم اول پر ایمان پیدا کیږي، تر پنځه لس کال پورې د بلوغ تر وخت پورې ایمان فطری باندې ټول انسانان پیدا کیږي. نو اول باطنی اصلاح هم الله وکړل. نو چې الله عز وجل زمزه کې ظاهري او باطنی اصلاح وکړل، نو تاسو داسې مه کوئ. تاسو څنګه مه کوئ؟ ولا تفسدوا فی الارض، تاسو فساد مه کوئ. بعد اصلاح ها او ستر اصلاح، او ودعوه، او تاسو وبولئ هو د الله، د الله بلنه وکي، خوفا فویر سره و طمعا پتام سره، فویر او پتام سره. د دې مقصد دا دی چې کله ته د الله سره شی غواړې، ویره به جدا هم وي، ته دا کار به وسې کوه ونه سې، طمع به هم وي، خامخا به دا شی کیږي. یعنی دا نه به ته دا یقین لرې چې خامخا دا شی زما پره کیږي، او نه به دې دا یقین وي چې نه پره کیږي. هم به دې امید وي، هم به دې د تمې ختل وي، دواړه به ورسره وي. ان بشک رحمت الله، رحمت الله چې دی قریب نږدې دی، من المحسنین، او نیکانو ته، نیکوکارانو ته د الله عز وجل رحمت ډېر نږدې دی. کرام هغه کسان دي چې فساد په مځکه کې نه کوي، اصلاح راولي، د فسادو مخه نیسي، او د الله عز وجل ربوبیت او د دې مځکې عظیم اصلاح دا په نظر کې نیسي، خپل حق لاره پیدا کوي. د خپل عقل او فکر چې څوک په کار واچي، بس هغه لاره شایسته ورته معلومیږي چې الله ورته پیدا کړې ده، هغه لاره بدرنګ ورته معلومیږي چې شیطان دی پر رهنمایي کوي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین.